as well. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Ruhtya shtamanida. Damr karda ashna radio. Korbana Shafia Sardar. امریکاجا غشنا را جوړ جوړ درنو اوریدونکو السلام علیکم کله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ په دې خبرونه کې هر جمعه د ماښام پر اته بجې چې د خبرونه پیلېږي د روغتیا یا په اصطلاح په مختلفه باندې موږ خبرې کوو نن مو په خبرونه کې د شکرې په ناروغي د شکرې د نایمو مخنیوي باندې بیا هم خبرې کوو چې په خبرونه کې دلته په امریکا کې مشت محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری زموږ مېرمن دی نو قدرمن اوریدونکو د شکرې ناروغي نن ورځ په دنیا کې هم ډېره ده افغانستان کې هم دا ناروغي بیخي ډېره ده نو موږ غواړو چې د محترم صاحب سید عالم شنواری سره په دې خبرونه کې چې نیم ساعت وخت لري ستاسو مشکلاتو او هغه څه پوښتنی چې زه لرم هغه به ځینې وکړو ستاسو رودان هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري محترم ډاکټر السلام علیکم خبرونه ته شرح خلاست
وعلیکم السلام مننه شافی جان خور ستاسو له بلنې هم مننه چې دې پروګرام ته ماته بلنه
خدای مې ژوند لري ستاسو څخه هم ډیره مننه چې زموږ بلنه مو همیشه تا اورین تندې منلې ده کورمودان محترم ډاکټر صاحب خبره دا ده چې د شکرې ناروغي مستوسو واري پر دې باره کې هم خبرې کړې دي او نن ورځ چې د کورونا هم ده او هغه د شکرې ناروغي فرض دوی هغه حال ده شکر لري نو دوی د کورونا ناروغي هم پر دوی باندې ډېر بد اغیز کوي نو په لاندې ډول به رومړی اوریدونکو ته د کور شکرې د ناروغي په اړه کې معلومات ورکو او بیا به یو څو پوښتنې هغه به تاسو ته وکړم نو د شکرې ناروغي څه ډول د ناروغي ده او په څو ډول ده
مننه د شکر ناروغي خو په ټولي ځتوګه باندې هغه ناروغي ده چې دا کوم شکر یا ګلوکوز چې موږ ورته وایو په تبابر کې دا چې کوم په وجود کې وي کړه هغه تنظیم کوانه په سیستم ته غبان مرامن ته نشي یعنی تنظیم نشي په وجود کې نو به هغه ناروغي چې دا هغه د شکر دیږي په دې معنا باندې موږ چې کله خواړه کوو نو خواړه په انرژي باندې بدليږي او انرژي به نو د ټول حجرات توردی او پندغه شکل باندې موږ ژوندۍ سات یعنی ژوند لم روان وي یعنی کله چې انسان خواړه کوي هغه چې اکثریت دغه خواړه په ګلوکوز یا پرغه شکر باندې بدلیږي هغه ویني جریان کوي او د ویني جریان هغه د ضرورت لري چې د وجود نورو برخو ته یعنی نورو حجرات ته انتقال شي دغه انتقال لپاره یو ماده د انسولین په نامه باندې ضرورت ده او یو غړې د وجود کې د پانکراس په نامه باندې چې هغه دغه انسولین تولیدوي یعنی انسولین باید په پوره اندازه باندې موجود وي او په سمه توګه باندې باید خپل وظیفه اجرا کړي ترڅو وشي کولای چې دغه ګلوکوز یا دغه شکر چې په وینه کې دی دغه حجرات ته انتقال کړي او د دې دغه اندازه چې د نورمال وساتي دا چې کله دغه انسولین په پوره اندازه باندې په وجود کې نوي یا په وینه کې نوي یا د پانکراس لپاره نه ورته نه پلاځيږي د دې حالت کې او یادا ک مثلا موجود هم ولې خپل وظیفه د هغه ګلوکوز په تنظیموانه یا په وجود د وجود حجرات انتقالوانه کې خپل رول ونلوبي نو دا مرض رامنځته کوي دا مرض د دې تمنګ به شکر وایو نو بهم ټولیزه توګه باندې چې انسولین یا په پوره اندازه باندې وي یا سم توګه باندې خپل وظیفه مثلا نشي اجرا کولای په وجود کې نو دا ستونزه رامنځته کوي په درې ډول باندې د پومومي توګه باندې د شکر نه شکر ناروغي چې موږ ورته ټایپ 1 یا اول ټایپ دویم ټایپ ورته وي او نور هم داسې جسټیشنل ډایبټس ورته وي چې یعنی د حاملګۍ په دوران کې چې کوم شکر ناروغي رامنځته کیږي. د غاول ټایپ چې دی یا نو یا ډول د شکر چې دی دا معمولا په دې کې ستونزه چې وي اکثریت د اوټو ایمون امیون ورته وي، دننه په خپل وجود کې خپل د وجود له منفي فعالیت له وجې نه مثلا انسولین چې دی هغه متاثره کیږي، او انسولین په پوره اندازه باندې مثلا نه تولیدیږي چې هغه وشي کولی تر څو دغه شکر په وجود کې کنټرول کړي. او دا اکثریت په ماشومانو کې هم لیدل کیږي، او دا کسان دي که دوی مثلا انسولین روزانه وانخلي نو ورته خطر د ژوندانه دپاره به غټ خطر وي. دویم ډول د شکر چې دی هغه به چې په اکثریت یعنی په 90-95% خلکو کې لیدل کیږي، هغه کې چې دی د دغه انسولین مثلا موجود وي ولې هغه کوم وظیفه چې ور په غاړه دغه په درست توګه باندې نه اجرا کیږي، یعنی شکر چې په وینه کې پاتې وي هغه وجود ته نورو برخو ته نه انتقالیږي، همدغه د شکر هغه لوړ موجودیت په وینه کې د دې لامل ګرځېږي چې ستونزې را پیدا کړي. دا په هر عمر کې په اکثریت په مشرانو کې لیدل کیږي. او دا دان دریم ډول چې دی هغه چې د حمله غیر دور شکر دی جستیشنل په وخت موږ ورته ویو هغه نو په حمله خزو کې پیدا کیږي. هغه په داسې اکثریت هغه خزو کې چې حتی بیخي مخکې حمله غیر نه هیڅ شکر نه وي درلودلی یا نور مستونزې او د غم نه لري، ولې دې شکر سره مخ کیږي خو هغه اکثریت فصل دی چې اولاد دنیا ترشی به لمن دزی. دا هم کېدای شي دا خطرات رامنځته کړي چې پراتونکي کې رقم ماشوم چې پیدا کیږي دي مندوار خدنه، نو هغه ماشوم ممکن دا دغه به تکلیف باندې اخته وي پراتونکي کې، یا به وزن ډیر وي، ابنور سن سره مخ وي، یا دا خزه هم به کېدای شي پراتونکي کې په شکر باندې اخته شي. دا هغه روستنی خطرات کېدای شي چې په ټولو کې نه وي په ځینو کې وي. هو په ټولیزه توګه باندې شکر یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې دا زمينه نور ستونزو ته هم را خلق کوي، لکه د زړه تکلیفونه خلق ته به تر کولای شي، همداسې د سترګو تکلیفونه خلق ته پیدا کولای شي، همداسې د ګردو تکلیفونه هم به خلق ته پیدا کولای شي. علاج نه لري او یوازینی لارې د دغه همداره چې فقط کنټرول شي، او کنټرول یې په ډیره اسانۍ سره کیږي. سړی وغواړي د خپل وزن کنټرول دی، د خپل تغذیه د خوړو په برخه کې سړی باید دغه وکړي، فزیکي فعالیتونه وکړي، ورزش وکړي، دغه مسایل دي چې ګټ رسوي، نو په زمینه کې تمن تداوی خو هم لري تداوی کوي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری، واقعا مو ډېر ښه تشریح کړل چې د شکر د ناروغي هغه ټایپ 1 او ټایپ 2 برخه چې دوهم اول او دوهم برخه ټایپ ناروغي ده چې هغه داول دی په اصطلاح د دغه دوه ټایپونو د دغه دوه ډولونو ترمنځ دغه دیابت چې دی دغه د دوی اعراض او علایم په مابینځ کې فرق څه دی، چې مثال د ټایپ 1 دیابت او د دوه ټایپ 2 دیابت ترمنځ هغه علایم چې فرق څه لري هغه په لاندې ډول تشریح کړئ مهرباني.
نو په مومي توګه باندې دا غټ چې دی دا اراز ولایم چې دی په دغه کې په شکر په ناروغانو کې موجود وي، او موږ وایو چې کله که دا سیستم یې څوک ولري نو یا علایم ولري نو هغه باید ډاکټر وګوري، خپل وینه باید ټیسټ کی. نو یو خدای چې ځین خلک ډیر مثلا تشناب ته ادرار لپاره ځي، خصوصا د شپې د خوانه کې وګورئ خوب نه مجبوریږي چې ښه تشناب ته لاړ شي او را پیاجاتو کې یعنی ادرار ډیر تند وي د انسان په یعنی ډیر تګی کیږي، او خپل وزن بعض اوقات بدون د کوم بل دلیل معجز دلیل یا موجود دلیل چې وي د هغه په عدم موجودیت کې کولای شي د خپل وزن د لاسه ورکړي. مثلا د سترګو جل جل کېدل سترګو په مخ کې ستونزې ورته پیدا کیږي، او بعض اوقات مثلا دغه وجود مې پوستکی مې ستنې ستنې کیږي، د خارق رقم غوندې حالت انسان د په جل کې پیدا کیږي، ډېر ځان ستړی احساس کوي، او د وجود دغه پوستکی چې دی دا وچ وي اکثریت. بعض اوقات چې مثلا زخمی کیږي وګورئ زخمونه په ډیر سلو یعنی ډیر اسانۍ سره نه کیږي، ډیر وخت می چې څوک چې حتمان دی په وجود باندې یو زخم چې پیدا کیږي په اسانۍ سره کیږي، ولې د خلکو دوام کوي. او
اکثره د پښو کې زخمونه پیدا کیږي او پښې ډېرې زخمې کیږي د دې علت څه دی؟
او علت دا دی چې یو خدای دې چې تابن پښې چې دی هغه خو بیرون فزیکی محیط ته ډېر دغه وی مواجوي، خصوصا په اطرافونو کې زموږ وطنونو کې اکثریت تل تل چپلۍ او چپلکو دواج دغه ډېر دی، او دا ګوتې چې معمولا بیرون فزیکی جروحات ته ډېر معروض وي، یعنی او کولای شي مثلا په یتیګه باندې یا په لرګي کې پات شي، په وسپنه په لاره کې هر رقم مسایل لارې وګدارم چې اکثریت داسې شیان لري چې انسان کولای شي انسان ته ضرر ورسي وجود ته، نو هغه ګوتې یا کوم ځای چې لګیږي دا یو علت کېدای شي. یو بل علت دا دی چې اکثریت مثلا خلک هغه څوک چې مثلا بوټان اغوندي جراب اغوندي هغوی دومره وخت متوجه کېږي نه ورته هغه زخم ته، وړوکی زخم پیدا شوی مثلا د ګوتې په خوا کې دی ورته پام شوی نه وي، هغه چون سلو که په شکر باندې کس اخته وي هغه چون سلو شکل باندې جوړیږي، یعنی وخت نه چې هغه تر هغې پورې چې دغه ناروغ ور باندې خبرېږي هغه زخم غټ شوی وي او کیسه اوږده شوی وي، یعنی مزمنه شوی وي ورته. نو په دې اساس باندې مونږ به همدا توصیه ورکوو خلکو ته، خصوصا څوک چې شکر لري چې روزانه باید خپل د خپلو ګوتې چې دي دا باید چک کړي، وګوري چې کمزه زخم شوی نه یا چې نه وي، چې زخم شوی چې خپل ډاکټر سره مشوره پیدا مشوره وکړي. په دې خاطر باندې خصوصا په اسلامي نړۍ کې مونږ خلکو ته ویل چې هر کله مودس کول نو خو منځلې خو به منظم ګوري ګوت شاوخوا وګوري چې زخمی نه چې بیرته د غټ سنځ پیدا کوي، بعض اوقات زخمونه به دومره شدید او مزمن شي چې به حتی مجبور ور سره د انسانانو ګوتې قطع شي یا خپای قطع شي، امپیوټیشن ورته هغه به ترمنځ شي. هو دا شې شته، خو په ټولیزه توګه باندې به په اول ټایپ کې د اول د ډول د ډایابېټس سره چې پندره لاله سیسره کسانه کول بل کېږي نه ډېر معمول نه دي، په هغه کې چې وګوره خلک د زړه بدوالې به مثلا به په کې لیدل کېږي، سفراغات به په کې لیدل کېږي، معدې دردونه هم په کې لیدل کېږي. او نو د پدری کې چې له په دویم ډول کې چې ده هغه به روز ته په اول وختو کې ځینې ډېر خلک وي مثلا وس شکر لري ځاپ ځان باندې خبر نه وي پونه وي، روز ته به ورته ممکن ناراض علائم پیدا شي، په ځان کې خصوصا په پس له 15 تلوخ کال نه نه او ګورې ځینې خلک به متوجه کیږي د غوته ناراض او د غوته. نو ما په عمومي توګه باندې دا کوم علائم چې ما درته ذکر کړل دا چې په خلکو کې ولې درشي، نو په دې کې به دا شک دې شکر کیږي او دې ته باید سمدستي خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، خپل وینه معاینه کې ټیسټ وکړي، وګوري که شکر وي چې به سړی وشي کولای چې کنټرول دي کی او مراقبت لاندې ونیسي، او که توجه ورته ونه کی همداسې فری دي او عادي وګڼي به ممکن زړه تخریب کې ورته پښتورګي ورته تخریب کې یا سترګو تکلیف باندې اخته کی، یا خدای نه خواسته زخمونه چې مخکې یاد کړ ممکن دومره خراب شي چې به خپل خپای الله تعالی تور کړی وي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل ډېر داسې خلک شته چې شکر د شکرې ناروغي لري او خپل شکر نه کنټرولوي، د هر ډول خوړو څخه استفاده په اصطلاح کوي او دوا نه خوري، نو تاسو توصیه ودا چې دا ول ناروغانو ته چې د شکر لري او نه یې کنټرول او نه دوا سمه په منظم ډول خوري، دوی د غذایي موادو د لارې څخه کوم خوړو څخه استفاده وکړي؟
وګورئ په مونږه خو خوراک چې کوو نو خوراک د انرژۍ لپاره کوو، او په هغه کې باید هغه اندازه مد نظر ونیسو چې په څومره مقدار باندې باید خوراک وکړو. کله اندازې نه لوړ وي نو طبعا نه دا چې د شکر په برخه کې موږ سنځ پیدا کوي، بلکې نور روغتیایي سنځ هم موږ پیدا کولای شي. نو اول خدا دې چې د خوړو هغه نوع یا هغه ډول باید معلوم کی، بل هغه اندازې هم ورسره او بل به وخت هم ورسره ضرور دي. نو د شکر ناروغان لپاره ضرور دي چې دا سي خواړه چې په کاربوهایډریټ وي، مثلا اکثریت دغه چلوډې کوم کاربوهایډریټ شته، پروتین تم ضرورت لري، هم دارنګه چې هغه نه استفاده کولای شي، اوس مثلا که غوښه وي یا کلوبیا وي یا نور شاین وي د دوه استفاده کولای شي. د ډیرو غوړ شاین او ډیرو خوږو شاین هم که دوی وشي کولای چې ځانونه لږ در وسات، یعنی کم یو کلوبډیر اندازې باندې نه ډیر بخوي. نور دغه معمول خوراکونه چې کوم دي، ځکه انسان په هر حالت کې چې ویټامین پروتین او د منډالونو د ټول ته ضرورت لري، او دا ټول طبعا په دغه ګلو تاسو روزمره خوړو کې سره، خو کدا خوړو په اندازه باندې وکی او په خپل وخت باندې، نه ډیره خوري به شان نه کمه، کوشش دی وکي څلور وخت خواړه ورته خو زندغه ناروغان ته چون دوی زر زر وږي کیږي لګ لګ درې چې ماغه څلور وخت وکړي روزانه ډیر بخښي په واز دی چې اوس مثلا یو ور باندې ډیر خواړه وږي د کچالو د الوګان او د شین چې دا معمولا موږ نه توسیه کو چې راغونه باید دومره استفاده ونه شي نور ترکاری بابم ډیر خوشاله مثلا پالک ډیر خم منبع کلسیمونو د غم ورته ډیر خي د سبزیجاتو نه استفاده وکړي د میوونه استفاده وکړي د پروتین د منابعونو لوبیا او د یا غوښه دونه باندې کاربوهایډریټ د پرندغه معمول د وړو ډوډۍ چې دي دوی نه استفاده په اندازه باندې وکړي خو د دې ټولو ترڅنګ تر ټولو مهمه خبره د فزیکی فعالیت ده چې باید دوه فزیکی ورسره ځان ډیر فعال وساتي کوشش وکړي چې د وزن د زیاتوالي لامل ونه ګرځي کې دا خوراکونه پورا خوب ورسره او بل په زمین کې ورزش که ورزش نه وي کار خو د لپاره معمولا طبعا په افغانستان کې په کارونو باندې بوخت یو ماغه ورته بهترین ورزش دی او فعالیت دی په ورزې چې ډېر استراحت کې باید ډېر وخوځيږي او څنګه فزیکی فعالیت د ځان وخی ځکه چې دا ډېر رول لري د شکرې په کنټرول کې نو دا معمول شین دی ول بیا هم په انسانان فرق دی اوس مثلا نو انسان یوازې په شکر باندې وي اخته په خوا کې نور امراض باندې وخت وي یا مثلا بعضي شین دی چې په انسان باندې خلګيږي په انسان باندې خنه لګيږي هغه نه به فرق نه زړه ته ول په ټولې ته ګمان دا کوم نقطې چې ما ذکر کړې دغه کولې شي دی په پام کې ونیسي
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری درنو ورځونکو ته وایو چې زموږ په وړاندې کې نن محترم ډاکټر سید عالم شنواری میلمه دی او د شکرې پر ناروغي باندې ستاسو خبرې کوي نو محترم ډاکټر صاحب یو پښتنه ولا هم به هم د حاملدارو شوز مبارک وکم چې تاسو ویل چې حاملدار شوز د حاملداري په وخت کې اکثره د شکر پیدا کوي د دې لپاره چې ویلې
دا نو اصلا دغه د
علت یعنی ارث دغه هم لري
او طبعا فاميلي دغه پکې ډېر رول لري بعضي اوقات چې او اوقات مثلا فاميلي کې مور وي یا نیاي وي بل کورنۍ کې مخزه چې مثلا د تکلیف را کړی هغه خزه کې دې شي دا مشکل ولیدل شي بعضي اوقات خپل مثلا په دغه کې په وجود کې خپل مثلا یا د پانکراس په برخه کې مشکل وي بعض اوقات خپل دغه هورمونی چینجون تغیرات چې وی په دغه کې په خزو کې رامنځته کیږي او موږ دا دومره خطرناک نه بولو ځینې کتابونه کې ورته ویل چې یعنی فیزیولوژیک ته دا نورمال معمولا په اکثریت خزو کې پیدا کیږي دا شکر چون دغه د هورمونونو غو بیلانس چې دغه په تغیر حالت کې یعنی پاین په یو وجود کې دوه انسانان وي کنه دوه موجودات ژوند کوي په اصطلاح نو هغه لپاره وجود او وجود ورته یو وی چې یعنی ورته خواړه ورته برابر دي د هورمونونو هغه کم تناسب چې دی هغه لږ درم نورمال حالت نه اوري تغیرات پکې راځي بدلون پکې راځي دا هم د دې لامل ګرځيږي او بل باغه خزو کې چې اوس مثلا په مخکینی په لومړنی اولاد کې اوس مثلا په دې شکر باندې اخته شوی دی هم په کې هغه خزو کې امکانات ډېر شته دي چې په دغه باندې اخته شي په بل ماشوم کې خو اکثریت چې دی دا ډېر خزو کې لیدل کیږي او د صحت یعنی مطلق دلیل ان ورته نشته چې ولې همداسې کیږي پوه شو
ولې داسې دی صحیح خبره ده محترم ډاکټر صاحب نن ورځ د کورونا د وایرس څخه هیڅوک هم اون نه دي نو هغه خلک چې د شکرې ناروغي لري دوی ته څونه ډېر چانس دی چې دوی په دغه د کورونا په وایرس کې اخته شي د دوی ته هغه په اصطلاح د خطر چانس څونه تاسو په نظر
د کورونا او د کورونا په اساس درته یم لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات شته دي چې نو اورو يم چې دا د کورونا وایروس اکثریت خلک متاثر کوي یا اخته کوي اخته پر صورت باندې یعنی متاثر کوي یا یعنی منفي اثرات لري چې او عمر ډیر وي او بل مزمن ناروغي وبانه د شکر په ګډون په شمول اخته وي هغه قلبي امراض باندې اخته وي چې په شکر باندې اخته وي یا په نور مزمن امراض باندې ناروغي باندې اخته وي په هغه کې خطرات ډیر وي دلته یو موضوع ده یو د اخته کېدو موضوع ده په د کورونا په وایروس باندې او یو دغه د درته یم چې هغه اثرات دي د مرض دا ځین خلکو تاثیرات د ځین خلکو دې آن دي چې ولا که څوک شکر ولري هغه به تر ټولو اول په وایروس باندې اخته کیږي نه دا سننه ده دا څنګه ده چې ټول د شکر ناروغان په دې وایروس باندې ککړیږي ممکن ځینې شکر ناروغان یې څور باندې ککړ نشي یا مثلا ککړ شي ور باندې اثرات مونږ لري نو اداخته کېدو موضوع نه ده. دلته د اثراتو موضوع یا تاثیراتو کله چې د شکر ناروغان په دې وایروس باندې ککړیږي په هغوی کې دا تاثیرات چې وي هغه خطرناک دي، ځکه د شکر ناروغان چې دي چون دغه مزمن ناروغي ده او اکثریت چې دی اختلاطات ورکوي په مرور د زمان سره، اوس مثلا لکه مخکې چې ما یادونه وکړه زړه متاثره کېږي یا مثلا په پښتورګو باندې اثر کوي پسترګو باندې، دغه سه اختلاطات چې دي دغه ډېر شدید وي او دغه اختلاطات د دې لامل ګرځي چې حتی دغه د شکر ناروغ له منځه وي. یعنی په عادي حالت کې کوي د شکر ناروغ که په وایروس باندې نه وي ککړ شوی ممکن دومره شدید اختلاطات سره مخ نشي، ولکه په وایروس باندې ککړ شوی وي هغه اختلاطات چې وي هغه ډېر شدید وي. یعنی هغه کوم منفي اثرات یا اغیز چې شکر د شکر ناروغي په انسان باندې درلودلی شي هغه ډېر شدید وي او حتی د ډېر مرګ باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې موږ همدغه توصیه کوو چې دغه هغه ناروغان چې مزمن ناروغۍ لري لکه شکر هغه باید کوشش وکړي چې د وایروس نه څومره کولی شي ځان لري وساتي، ځکه که په یخته شو نو به هغه اختلاطات چې رامنځته کیږي هغه اثرات د ناروغۍ چې په وجود کې دي هغه به ډېر شدید وي او دا به خدای نه خواسته له منځه وړي.
مانه محترم ډاکټر صاحب ډېر مننه ستاسو څخه. بیا هم د کورونا د وایروس د درملنې په برخه کې به ستاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې څه د درملنې په برخه کې څه نوي انکشافونه منځته راغلي دي؟ یعنې انکشاف نوي انکشافات څه دي؟ ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟ مهرباني وکړئ. د خلک په دې تشویش کې دي، ولې د کورونا د ناروغۍ ولې د وایروس په اړه کې خلک په تشویش کې دي؟ بیا هم شدي چې دغه د کورونا دا وایروس واره کې به هم یو نوې معلومات واخلي، مهرباني وکړئ.
نو خبره د کورونا د ناروغي مونږ د ته چون دا نوې ناروغي ده دومره ویلی شم چې د باره کې تر اوسه پورې هر څه چې شوي دي که د تداوۍ په برخه کې وي او که د واکسین دی او کار شی دی تر اوسه پورې داسې په مطلقه توګه باندې قبوله شوې تداوي کوي یا واکسین تر اوسه پورې موجود نه دی چون دا ناروغي نوې ده او ورځ په ورځ باندې نوي نوي معلومات پکې را پیدا کیږي. وګورئ دغه ابتدا نه چې موږ تاسو ولیدلو په نړۍ کې په هر ځای کې یو ملک به اعلان وکړي چې دغه ډول تداوي مثلا یا ځینې به ویل چې دا د ایبولا مرض درمل چې دا ښه نتیجه ورکوي په دې ناروغانو کې، ځینې نور ویل چې د ملاریا د دغه چې درمل چې دي هغه پکې ښه نتیجه ورکوي. وروسته وروسته دا اکثریت مثلا خصوصا د ملاریا درمل چې وو هغه ملاریا ضد درمل هغه رد شو، اوس نن سبا د ډیکسامیتازون استروئیدونه دي او بل ډول درمل نه رجده راوتی ده. یو تحقیق ویلی دی چې مطلب د دې نتیجه ښه راغلی په مثلا په انګلستان کې راغلی، خو پر صورت باندې ورځ په ورځ باندې هر څه بدلېدای شي. نن به مثلا یو تحقیق راوځي او به وایي چې فلانی دوا مثلا ښه نتیجه ورکړه، سبا به بل تحقیق راوځي او به چې نه دې ښه نتیجه ور نه کړه. نو په ټولیزه توګه باندې ویلی شم چې تر اوسه پورې داسې موثقه او داسې تایید شوې چې ټول نړۍ تایید کړي وي ټولو سازمانونو یا روغتیایي سازمانونو تایید کړي وي داسې دوا تر اوسه پورې تداوي نشته. یو صرف دغه ډیکسامیتازون چې ویل دغه د دغه ناروغۍ په هغه یو خاصه مرحله کې چې هغه مرحله کې چې اوس مثلا که څوک ضرورت ولري او هغه حالت چې ورکول کېږي هغې نه داسې نه چې هر څوک پرې وایروس باندې اخته شي او دا ترې استفاده وکړي، او خلک به هېڅکله باید د دې نه استفاده ونه کړي بدون د دې نه چې ضرورت ورته ولري، چون دا سټیرویډونه دي او دا درمل چې بیا نور منفي اثرات په وجود باندې درلودلی شي. نو تداوی په ټولیز توګه باندې یو تایید شوی تداوی تر اوسه په دې برخه کې نه ده موجود، او تحقیقات او څېړنې روانې دي په راتلونکي کې ممکن یو څه لاسته راوړنې ولرو چې یو تداوی چې حداقل وشو کولی دا کنټرول کړو. اوس مثلا دا ډیکسامیتازون صرف راووته چې یوه مرحله د دې ناروغۍ کنټرولېدای شي چې هغه ډېره خطرناکه مرحله وي، د نورو مراحلو دپاره ممکن او څه راوځي دان تر اوسه پورې اوس نور تحقیقات او څېړنو ته ضرورت لري، ځکه یو درمل چې راوځي هغه کلونه کلونه نیسي چې هغه تایید شي د نړۍ په کچه باندې. هغه ډېرو دغو ته ازمایښتونو ته ضرورت لري، ډېرو کسانو ته ضرورت لري چې پکې تطبیق شي، یعنی ډېر مراحل لري. پس له هغې مراحلو چې تی شي بیا هغه درمل چې دی مثلا بازار ته په رسمي توګه باندې وړاندې کېږي دغه استفاده ترنه کېږي. نو په هغو باندې کار چال روان دی او فعلاً دپاره اوس په هر ځای کې هر روغتون یا هر ډاکټر یا هم هر ارګان چې دی هغوی یو خاص ډول درمل چې پخوانه وو مثلا نور ناروغیو ته په کار اچول کېدل هغوی نه کار اخلي، ګوري که نتیجه ورکړي. که نتیجه ورکړه بیا دا فتن مثلا یو تحقیق راووځي ووایي چې دې درمل خو په دې برخه کې کار ورکړي، بیا نور تحقیقات پکې وشي. خو خلق باید موږ ټول باید امید ولرو په لاثاو چې په صلحاو موسسي نړیواله هغه چې دی پندې برخه کې وسکار ته هم دی واکسین په برخه کې هم دی دواوی په برخه کې او زه خپل هم شخصا په دې امید باندې مچ یو نتیجې ته ورسیږو او یو څه به راتلله سکو تر څو کالج دغه ناروغي را کنټرول شي په نړۍ کې. خو اوسنی وخت کې داس درته یم چې یو نړیواله تایید شوې تداوی چې مطلق دغه مرض کنټرول کړی شي نه ده موجود.
کورمدان محترم ډاکټر صاحب یو بل هم تاسو کوم چې هغه هم د افغانستان په اړه او هم په امریکا کې چې د کورونا پر ضد بندیزونه او قرنټین ته چې په خوا یعنی هغه موږ درلوده د حقوق یو تلار خلاص شوې ده. دلته چې په امریکا کې موږ ګورو د خلکو ازدحام هم تر پخوا ډېر شوی دی. آیا دا کورونا د ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتوالي کې باندې تاثیر ولري کې کفلان دولت ته وایي؟ مهرباني.
بله وګوره موږ چې کله ویو چې په فلاني ملک مثلا دومره کسان اخته شوی فلاني ملک دومره کسان اخته شوی دا وغه دا په دې معنی چې وایروس صرف هغه خلک اخته کړي چې ورسره مخ شوی دي. ټول دنیا لا تر اوسه پورې نه ده مخ شوی دی وایروس سره. هر ملک اکثریت ملکونو چې خپل خلک په کورونو باندې کینولي وو په دې معنی چې هغه دی وایروس نه لره پاتې شوی و. دا چې بیرته خلک د کورونو راوځي خو څنګه خلک چې په وایروس باندې په خانه اخته شوی دي دوی ډیرم کانال سره چې په مرض باندې اخته شي نو وز دا خطر دا هم دی موږ ورته سیکنډ ویو بیا دویم موج دویم سفر ناروغي چې دینه ویره لرو په ټوله نړۍ کې چې ممکن دا رامنځته شي په ځینو ځایونو کې تقریبا راټول شوې ده. ځکه دا خلک چې په کورونو کې ودوی موږ صرف دوی ځانونه پټ کړی ودي وایروس نه. وایروس په لارو کې څوک وسم موجود دی په خلکو کې موجود دی ځینې چې پخته شوی دي. خو دا خلک چې په نو وخت شو په کورونو کې دوی چې راووت دوی یعنی وایروس ورته په کمین کې ناشې دوی په اخته کېږي شي په دې خاطر باندې اوس باندې کې تاسو وګورئ دغه درې ایالتونو کې تقریبا مخ په زیاتې دوه دي. حتی په نیویارک کې په یو ورځ کې دغه کم ورځ یا 13 ورځ فکر کوم کې پرون بل پرون کم ورځ و چې دا پیخه په کې دومره ډېری وی چې هغه د اپریل د میاشتې ریکارډ مات کې ځکه چې دا خلک بل څه نه وو چې نو راووتو بیرته رستورانتونو ته شو مثلا فروشګاګان ته شو یعنی خارو بازار ته سره وته یو دم دا وایروس موجود وایروس ولمن نه دی تللی وایروس دا به وي دا په دنیا کې موجود دی ژوند دی فقط خلک کنه پټی دا چې خلک به تر اوسه دوی هم په اخته کیږي او ډیر امکانات شته چې ډیر ملکونه به
بل څه کوي
مثلا ګراف او ګراف ته په خو بزخ ډیر شو ګوره ټکساس کې درګر د مخ په جګې دوه باندې دي او مثلا په دغه په امریکا کې درې حالت مجبور شو چې خلک د زینو نور حالتونه خپل حالتونه تفهیم دي نیویارک او فکر کوم نیو جرسي او کوم بل حالت نو دوی اوس کوم څوک چې وته مثلا هغه ایالتونه چې په هغه کې پیښې ډېرې دي هغه نه چې ورته راځي هغه څوار لس ورځې لپاره قرنټین کوي. نو همداسې په نورو هېوادونو کې هم دا ستونزه رامنځته شوې ده. یعنی هدف دا دی چې وایروس نه دی لاورک شوی. وایروس په دنیا کې شته په لارو کوڅو کې دی صرف خلک چې تر اوسه پورې پټ وو دا چې اوس بیرته راوځي که احتیاطونه کې نو دا کومې پیښې چې وسلوږي د دینه به پیښې زخت ډېرې وي او دومره ویلای شم دا اوس موږ تاسو مثلا ویو صحیح ده چې نه هلکه نه نیم لکه پیښې دي په نړۍ کې چې خلک پیښه شوی دي نه نیم لکه نه دي دا د بلونونو نه ډېر خلک هم ممکن پیښه شوی وي په څه خطر باندې دا په دې خاطر چې دا موږ ټول خلک نه دي ټیسټ کړي دا نه نیم لکه پیښې چې موږ ویو دا خلک دي چې ټیسټ شوی دي او هغه خلک چې نه دي ټیسټ شوی هغه خو وایروس به پکې وي او دا وایروس هم داسې نه دی چې هر څوک ونی سي او هغه مثلا شتخانه ځای شي دا ته په سره خلک چې وګوري هیڅ اثرات او علائم پکې نه وي. وایروس پکې وي ولی علائم پکې نه وي په دې معنی چې دا ډېر لوړ دی ولی ټول معلوم نه دی تر اوسه پورې دنیا ته یعنی ټول نه دي ټیسټ کړي نو ډېر باید احتیاط وکړو. دا قرنټینونه چې رامات شو خلک باید ډېر کوشش وکړي بهر چې راوځي هغه کوم لارښوونې چې ورته ډاکټرانو ویلې دي د ماسک اغوستنه د لاسو پاک ساتل د یو بل نه 2 متره فاصله اخیستل دغه مسایل چې دا باید مد نظر ونیسي که وو مد نظر ونه نیسي نو یعنی نړیوال ناورین ممکن رامنځته شي.
ستاسي کورودان محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری کورمودان زموږ خبرونه هم په همدې سره پای ته ورسېدله. قدرمن اوریدونکو محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری و چې په خبرونه کې تاسو ته شکرې په خطرناک ناروغي او د کورونا د وایروس په خطرونو تاسو سره غوښتي تر بل خبرونه تاسو ته په خدای سپارو. کورمودان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
مننه تاسو نه هم.